ද වෂිංටන් ඩීසීන ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ
د جی وی ګرانو اوریدونکو ستړي مشي زما ساسو قربانا منزه شهید او په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم نن د اتواریا یک شنبه ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته مرکزی حکومت پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې یوې خواته د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته د یو جمهوریت حکومت ختمولو لپاره د پوز نه تمه هم ساتي اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د اتواریا یک شنبه په ورځ د نوومبر په 15 به د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او په چیک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړ کمر د پیښې په یاد کې جوړه شوې ده بلورتا په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په نورو 2015 شپېته کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوې دي او ولستریمر شوې دي په امریکا کې هم په پرله پسې په دویم ورځ هم د کورونا ریکارد کیسونه مخې ته راغلي دي سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته مرکزی حکومت پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې یوې خواته د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته یو جمهوری حکومت ختمولو د پاره د پوز نه تمه هم ساتي د اطلاعات مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته ویلي دی چې د مسلم لیگ مرستیاله مشره مریم نواز اوس د هغه پوز نه د مرستي تمه لري په کوم پوز باندې چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نیوکی کوي شبلی فراز د مریم نواز هغه بیان ته په اشاره دا خبره کړې ده په کوم کې چې مریم نواز ویلي وو چې پوز سره په مذاکرات او غور کې دی شي خوشحال بداوي چې وړمبي به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمول وي بلور ته پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د اتواریا یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنو او په چیک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړ کمر د پیښې په یاد کې جوړه شوې ده د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان فعال جمال داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې بدبنی روانه ده هدفي وژنې کیږي او په چیک پوسټو د خلکو سره ناوړه رویه ساتل کیږي پی ټی ایم ځکه د دغه پیښو پر ضد دا جلسه کوي هغه وویل د دغه جلسې یو هدف د خړ کمر د پیښې یادونه هم ده وی او ای ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د جلسې د اجازه لپاره ځایي تنظیمي ته خواست کړي و خو ځواب ورته نه دی ورکړل شوی او وایي ورته ویل شوی د کورونا وبال عمله ورته اجازه نه ورکول کیږي خو دا وړ وایي وزیر اعظم ته په سواد کې جلسې ته اجازه ورکړل شوی دی او دوی ته نه ورکول کیږي بلور ته ریپورتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان را روانه پنځشنبه یعنی د نوومبر په 19 نیټه په یو ورځنی سفر کابل ته ځي د پاکستانی وزیر اعظم د سفر مخه د افغان سولې پروسه کې د پاکستان رول او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزه اړیکو رغول خودل شوې دي او په دغو مسایلو باندې افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم به د دې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي او په کابل کې به د ولسمشر غنی سره په افغان سوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي سیاسي او تجارتي برخو بحث وشي اخوا په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په نورو 2015 شپې ته کسانو کې د کورونا وایرس معلوم شوې ده او ولستریمل شوې دي د صحت څانګې لپاره په ویب پورتل د ورکل شو شمیرو تر مخه په تیر شو روز کې په هیواد کې د کورونا وایرس څخه د نورو 19 کسانو د مړکې دو سره د مړو ټوله شمیره 2019 ته رسیدلې ده په پاکستان کې د 2000 نه په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس په داسې وخت کې معلوم شوی چې په هیواد کې تیر ورځ هم د 2000 نه په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوی وو لدی وړاندې د جولای په میاشت کې د 2000 نه زیات شمیره کې د کورونا پیښې تایید شوی وي اخوا یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړی دی چې د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولینا کې صدر ډونالد ترامپ صدارتي ټاکنې ګټلې دي د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ د الیکټرل ووټونو شمیره 202 ته رسیدلې ده او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 209 ته رسیدلې ده
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خورنی غورځنګ مشران وای نن د اتواریا یک شنبه په ورځ د نوومبر په 15مه د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ولسی غونډه کوي او دغه غونډه په علاقه کې د ناامنۍ هدفي وژنه او په چک پوسټو د ناوړه رویې پر ضد او خړکمر کې د پیښې په یاد کې جوړه شوې ده. نور تفصیل تاسو عدنان بیچنۍ په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان فعال جمال تا وړوای په شمالي وزیرستان کې بد امنی رفانه ده. هدفي وزن کېږي او په چک پوسټونو د خلکو سره ناوړه رویه ساتل کېږي. پی ټی ایم زکړ دغه پیښو پر ضد دا جلسه کوي. هغه ویل دغه جلسه یو هدف د خړکمر د پیښې یادونه هم ده. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د جلسې ته اجازه ده پاره ځای انتظامیه تخواس کړي خو جواب ورته نه دی ورکړی شوی او وایي ورته ویل شول چې د کورونا وبا له امله ورته اجازه نه ورکړل کېږي. خو دا وړ ویل د وزیر اعظم په سوات کې جلسې ته اجازه ورکړل کېږي او دوی ته نه ورکړي کېږي.
یو خو د خړکمر د شهیدانو ته غانه د منځل شوې دا په حقیقت کې مشوي نه نو باندې کوم خپل شهیدان خپل اعلان نه لري. نو د دې په والا سره دا د دې نه علاوه چې په دې کلیر وزیرستان کې کومه د ټارګټ کې خو نړۍ ته خروونه ده چې په غوږ کې په خصوصي توګه ملک رئیس خان او داسې نور ملک نفیس الله په دې تر په چک پوسټ باندې یو مزکه خیس خبره خدام کې چې د ورځې ټول خلک په دې چک پوسټونو باندې زورول کېږي ستړي کېږي چې څنګه مخام شي د ټول پوسټونو په شي په هودل شي. دا یې مطلب څه دی؟ نو د دې هر څه په خلاف دا جلسه روانه ده چې موږ به پورته کوو. دا
وایس اف امریکا دی شمالي وزیرستان راستيال کمشنر ډي سي نه په دغه اړه پوښتنه کړې خو هغه ورته جواب نه دی ویلی او دفتری عمرل چې پی ټی ایم د جلسې خاص ورته ترلاسه شوی وو. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله ګندپور وویل جلسې ته اجازه ورکول د انتظامیه کار ده او د امنیت ټینګ ساتي که انتظامیه لخوا ورته وویل شو دوی به هر ډول امنیت برابر وي.
د اجازه ورکول اختیار چې کم دی د ډیپټي کمشنر صاحب دی چې کله اجازه ملاو سي او لیګلی یو شی پرمیشن ورته ملاو سي نو بیا غیر نه بعد مور د سکیورټي ور کول او مجاز یو. نو دا ډیپټي کمشنر صاحب د دې بهتر جواب کولای شي چې هغه ته اجازه ملاو دی یا نه دی چولې دوی چې درخواست موو کوي صحیح اجازت پرنو ابوم دوی ډیپټی کمشنر تور کوي چې هغه ډیسټریک ایڈمنیسټریټر دی.
د پی ټی ایم ایبل فال ادرامان اویل په سیمه کې د جلسې د خبرتیا د پاره پوره کمپاین شوی تیاریاں نیول شوی او ټول مشران علاقې ته رسیدلې دي.
لګیاري بس میران شاسه مل مسر روان دی اړ شو کوي او ریلی وسونه دوی میران شاسه ملي بده کمپاین کوم څه کم دي څو کې نو چې مو درخواست ورکړای دی نو تر اوسه پر څه څه ورو پښتنه وکړه جواب پښتنه نه تاو دا ویایي
د یادونه ده چې پی ټی ایم د روانې میاشتې نومبر په لومړۍ ورځو کې په میرانشاه کې د جلسې اعلان کړی و. دا په داسې حال چې پی ټی ایم د کورونا وبا له امله خپلې جلسې یا احتجاجي غونډې ځنډولې وې. عدنان بیٹنای وی او اے ډیوا.
پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې یوې خواته د جمهوریت خبره کوي او بل لور ته د یو جمهوری حکومت ختمولو لپاره د پوز نه تمه هم ساتي. نور تفصیل د اورنګزیب خان څخه په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی حکومت لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ باندې تور لګولې دی چې هسه دوی د جمهوریت خبره کوي خو یو جمهوری حکومت ختمولو د لپاره پوز نه د مدد غوښتنه هم لري. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورځنګ باندې یو ځل بیا تنقید کړی دی او ویل دي چې دا ټول ګوندونه د ذاتی ګټو لپاره یو ځای شوي دي. مرکزی وزیر ویناوه چې دا مخالف ګوندونه د جمهوریت خبره کوي او غوښتنه لري چې انتخابات بغیر د درغلو وشي خو اوس همدغه ګوندونه یو جمهوری حکومت ختمول غواړي او کوم انتخاباتو کې چې دوی وکړي یوازې هغه انتخابات ټیک وي او کوم کې چې وبیلي نو انتخاباتو کې بیا د درغلو تورونه لګوي. شبلی فراز وایي دغه شان د مخالف ګوندونو په مشرانو پر ضد که عدالت فیصله وکړي نو هغه قاضیان ټیک نه وي او کچره د دوی په حق کې فیصله راشي نو بیا عدالتونه ټیک کار کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ باندې دا تور هم لګولې دي چې هڅه د جمهوریت خبره کوي خو یو جمهوریت حکومت ختمولو لپاره پوز نه د مدد غوښتنه هم کوي.
اور مدد کس سے لی جا رہی ہے, کس ادارے سے لی جا رہی ہے؟ وہ وہی ادارہ ہے جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے.
دا اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز وی دا مسلم لیگ مرستال مشرہ مریم نواز آہا پوز نا دا جمہوری حکومت ختمولو غوښتنه کوي پا کوم پوز دا دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تنقید کوي. نږدې ورځو د پاکستان مسلم لیگ مرستال مشرہ مریم نواز ویلي وو چې پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم د لارې پوز سره خبرې کیدی شي, خو دې لپاره شرط بداوي چې وړومبې به د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولی شي. مریم نواز دا خبره داسې حل کړې وه چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ڈی ایم جلسو کې نه یوازې په ملکي سیاست کې د پوز په کردار سخت تنقید کړی وو, بلکې د پوز سر لهکر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید باندې یې خپل حکومت ختمولو او عمران خان وزیر اعظم جوړولو تورونه یې هم لګولي وو. مریم نواز دا دعوه هم کړې وه چې پوز د دوی د ګوند ځینې مشرانو سره رابطه کړې دي, خو دوی سره نیخ په نیخ رابطه تر اوسه پوز لخوا نه ده شوې. د بیان پس د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې پوز سره به خبرې یوازې د پاکستان جمهوری غورځنګ د پلیټ فارم نه بکیږي, او د لپاره باید ائتلاف کې شامل ټول ګوندونو سلا به ضروری وي. دغه دریز د پاکستان پیپلز ګوند هم دی, او پیپلز ګوند وایي چې مذاکرات د ټول ګوندونو په سلا په کار دي. د پاکستان یو رسپانه کې داسې خبر هم چاپ شوی دی چې پوز لخوا هم مخالف ګوندونو سره د مذاکراتو خواهش سرګند شوی دی. خو مریم نواز وایي کچر مذاکرات کیږي هم نو دا به پټ نه بلکې ښکاره وي.
مطبوعاتي ریپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان را روانه پنځشنبه یا د زیارت په ورځ چې د نوومبر 19 نیټه به وي په یو ورځنی سفر کابل ته ولاړ شي. د راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د سفر موخه به د افغان سولې پروسې کې د پاکستان رول او د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکو په حق لوي. نور تفصيل د حکمل روان سادات څخه په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې کابل ته سفر کوي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې پنځشنبه په ورځ د یوې ورځې لپاره کابل ته سفر کوي. عمران خان به په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر افغان سولې او د دواړو هیوادونو په دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د دې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي, او په کابل کې به د مشر غنی سره پر افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمن پر اقتصادي, سیاسي او تجارتي برخو بحث او خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وویل
په پام کې ده چې د دې ورې تر پای پورې د پاکستان صدر اعظم شاغل عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د تلیفوني مکالمه په نتیجه کې ترسره کیږي. چې تیره میاشت دواړو رهبرانو درلودله د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي. د اقتصادي, سیاسي, امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځنګړي استازي محمد عمر داوودی هم د افغان سولې په تړاو په یو وډي کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې ده. داوودی په دغه کانفرنس کې د خپل خبرو یو برخه پروند د جمعې په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلې د زیاته کړې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلي رازق داوودی په مشرۍ یو لوړپوړي پاکستانی پلاوی کابل ته راځي, او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم کابل ته سفر وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د پاکستان صدر اعظم کابل ته د راتګ ایجنډا متفاوته بولي او زیاتوي چې کابل ته د عمران خان راتګ د امریکا طالبان او سیمې هغه پیغام حکومت ته ورکول دي چې سولې ته لار هواره شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارشناس نجیب جامی وویل
پاکستانی ول لومړی وزیر عمران خان راتګ دلته د امریکا د طالبانو او د سیمې هغه پیغام حکومت ته ورکول دي چې سولې ته لار خلاص کړي له بيزای شرایط او خندونو او دندونو تخطیر سي. ځکه متاسګور چې په دوه کې د افغان سولې مذاکرات ځندیدلې دي. دوه میاشتې کېږي چې دوی په میکانیزمونو او د مذاکراتو دی پیل په کرنلارو او لارو چارو جوړ شوی. نو عمران خان به کابل ته راسي, غنی ته به د اقتصادي فرصتونو خوندې ورکولو ترڅنګ به هغه ته وهڅوي مجبور به کړی چې په دې برخې جدي ګامونه واخلي.
یو شمیر نور سیاسي شنونکي بیا په دې نظر دي چې پاکستان په طالبانو ډیر غیز لري، خو پاکستان تر اوسه هغه رول په سمه توګه نه دی ادا کړی کوم چې په کار دی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو غیز لري او په کار دی چې لدی غیز په کار اخیستلو دی افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي، خو پاکستان ادعا لري چې د افغان د سولې په پروسه کې غیزمنه همکاري کړې ده. دا سفر د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هغه ټلیفوني اړیکې په نتیجه کې تر سره کیږي چې 13 میاشت دواړو رهبرانو په افغانستان کې د اوربند ټینګیدو په اهمیت غږیدلې و. هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې و. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه داسې محل رپورونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او بمی چاودنو رپورونه مخې ته راځي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
گرانو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولوري تر چې یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړي چې د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولینا کې صدر ډونالد ترامپ صدارتي ټاکنې ګټلې دي. د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ د الیکټرل ووټونو شمیره 202 ده او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 290 ده. نور تفصیل یې د شعیب زاده څخه په راپور کې واوري.
یو شمیر امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ پخلی کړی د امریکا سویل ختیځ ایالت نارت کیرولاینا کې صدر ډونالد ترامپ صدارتي ټاکنې ګټلې. د دغه ایالت د الیکټرل ووټونو ګټلو سره په صدارتي انتخاباتو کې صدر ترامپ د ووټونو شمیره 202 ته ورسېدله او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید او په غیر رسمي توګه صدر ټاکل شوی جو بایدن د الیکټرل ووټونو شمیره 290 ته رسیدلې. په 3 نومبر شوی د امریکا صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن د وړاندینا د صدارت څوکۍ ګټلو لپاره په کار 200 څوکۍ ګټلې او د جنوري په 6 نیټه د امریکا د نوي صدر په حیث د سوګن پروتوکولو لپاره لار اواره شوې ده. صدر ډونالد ترامپ په دغه انتخاباتو کې د ماتې خوړلو نه انکار کوي او په انتخاباتو کې به د کوم ثبوتونو په لویه کچه د درغلې او تورونه لګولي. اډیسن ریسرچ سنټر او د امریکا غنو نور مطبوعات ترڅنګ لویو مطبوعاتي ادارو د جمعې په ورځ ناوخته په نارت کیرولاینا کې د صدر ترامپ د ګټې پیشبینی کړې. نارت کیرولاینا 45 الیکټرل ووټونه لري. دغه ایالت یو په هغه اخیره ایالتونو کې ده چې په 3 نومبر شوی صدارتي انتخاباتو نتیجې اعلان کړې دي. د دغه ایالت د قانون تر مخه د انتخاباتو په ورځ کې چرې چاپ په ډاکخانه ووټونه لیګلی وي او د نومبر د 12 پورې بیا انتخابي دفترونو ته ورسیږي، نو هغه به په انتخاباتو کې شمارل کیږي. په نارت کیرولاینا کې 2.5% ووټونه شمارل شوي چې تر مخه صدر ترامپ 3000 زیات ووټونه غوښتي دي. د نارت کیرولاینا د نتیجو یو ورځ وړاندې مهمو امریکایي مطبوعاتو د اریزونا ایالت په اړه پیشبینی کړې وه چې هلته صدارتي انتخابات جو بایدن ګټلی. په دغه ایالت کې 99% ووټونه شمارل شوي او بایدن پکې د ترامپ نه 1000 زیات ووټونه غوښتي دي. د ګڼو نورو امریکایي مطبوعاتو ترڅنګ نیویارک ټایمز، سی این این، این بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د زیارت په ورځ په اریزونا کې د بایدن د ګټې اټکل کړو. په تاریخي توګه اریزونا ایالت د ریپبلیکن ګوند مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د امریکا فاکس نیوز او ایسوسییټډ پریس خبر ادارې 13 په اریزونا کې د بایدن د ګټې اعلان کړو. دا مهال د امریکا جارجیا ایالت یوازینی ایالت ته چرته چې د انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او نه یې امریکایي مطبوعاتو د ګټون کې پاړه اټکل کړی دی. په دغه ایالت کې د چول شوو ووټونو په لاسونو بیا شمیرنه روانه ده، ځکه دغلته چول شوي ووټونو کې جو بایدن په 14,100 ووټونو د ټرمپ نه مخکې دی. د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او د امریکا موجوده صدر ډونالډ ترامپ څو وارې بې د کومو ثبوتونو دعوا کړې چې په صدارتي ټاکنو کې په لویه کچه درغلیو د لاسه د ماتې سره مخ شوی. د زیارت پنجشنبه په ورځ د امریکا د انټرنیټ او امنیت ایجنسی ویلي د نومبر په 3 منټه شپې انتخابات د امریکا د تاریخ تر ټولو زیات خوندي انتخابات وو. یا د اداره چې په خپل صدر ترامپ جوړ کړي د دغه لخوا دغه بیان د صدر ترامپ د کمپاین د لخوا په انتخاباتو لګول شوی تورونو نیخ پنیغه ردوانه ده. په امریکا کې د بیلابیلو ایالتونو د چارواکو لخوا هم تر اوسه په انتخاباتو کې د کومو ګډوډیو په اړه څه نه دی رپورت شوی او د صدر ترامپ د قانوني ډلې لخوا په عدالتونو کې جمع کړی شوی خواستونه هم د ناکامۍ سره مخ شوي. که څه هم د امریکا په غیر سرکاري نتیجو کې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی دی، یو شمېر انتخابي نتیجې د قانوني چیلنجونو او بیا شمېرلو سره مخ دي. د امریکې قانون تر مخه ایالتونه به د دسمبر د 8 نیټې پورې ټولې رائے تصدیق کوي او د الیکټرل کالج ګټونکي به اعلانوي. د دغه ګام سره به په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه نوې صدر انتخاب شي، څوک چې به د جنوري په 16 نیټه سوګند پورته کوي.
دونکو په امریکا کې پرله پسې په دویم ورځ هم د کورونا ریکارډ کې سونه مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې په امریکا کې په یو ورځ کې 1.1 لک کورونا ټیسټونه یا معاینه شوي دي. د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو تر مخه د جمعې په ورځ په امریکا کې 1,109 د کورونا وایرس کې سونه مخې ته راغلي وو. نور تفصیل یې د نصر الله څخه په دغه راپور کې واوري.
په امریکا کې پر لپسې دویم ورځ هم د کرونا ریکارډ کې سونه مخې ته راغلي. په داسې حال کې چې په امریکا کې په یو ورځ کې 1.1 لک د کرونا ټیسټونه یا معاینې شوي. د جان هاپکنز په هنتون او کووډ ټریکینګ پروژې تر مخه د جمعې په ورځ په امریکا کې 1,09,000 د کرونا وایرس کې سونه مخې ته راغلي چې د زیارت د ورځې د 1,05,000 نه 40,000 سیوا دي. په ګرد نړۍ کې امریکا کرونا وایرس ډېر اغیزمنه کړي. په امریکا کې د کرونا وایرس لوجې د ناروغ شو خلکو شمیره د 10.15 یا 1,05,000 نه اغوخته. په امریکا کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس نه د مرګونو شمیره هم د هر هیواد نه زیاته ده. 2,40,000 نه زیات خلک د کرونا وایرس لوجې مړه شوي. یوازې په 13 ساعتونو کې ترپدی یاد هیواد کې د 1,500 نه زیات خلک مړه شوي. د کووډ ټریکینګ پروژې شمیرې ښایي چې د کووډ نه 1,05,000 خلک په روغتونونو یا هسپتالونو کې داخل کړي شوي چې د تیرې ورځې پرتله شاوخوا 40,000 زیاتوالی ښایي. په لویدي ساحل کې د هیواد تر ټولو نه زیات آبادی یا نفوس لرونکي ایالت کالیفورنیا کې هم د کرونا وایرس نه د ناروغانو شمیره د 1,000,000 یا 10,000,000 نه زیاته شوي. په ټیکساس کې هم دغه شمیره د 10,000,000 نه اغوخته ده. په الینویس، ویسکانسن، میشیګن او مینیسوټا ایالتونو کې هم د کرونا د زیات خورېدو رپورټ ورکړل شوی. د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ رسنیو ته شپږ ورځې وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې د کرونا وایرس په وړاندې د اغیزمن ویکسینو په لور پرمختګ ستایلی. په لړښت په یورپ یا اروپا کې د کرونا وایرس دویمې چپې کې زیاتوالی لیدل کیږي چې له وجې ډېر هیوادونو بیا سخت بندیزونه لګولي. پولینډ خالی یا شنبه په ورځ د دغه یاد وایرس له وجې د 1,500 کسانو د مرګ رپورټ ورکړی چې په یاد هیواد کې د کرونا وایرس نه د مرګونو شمیره د 10,000 څخه زیاته شوي. یوکراین هم په 13 ساعتونو کې د 12,500 نه زیات د کرونا د نوي قضیو رپورټ ورکړی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه مکسیکو کې د دغه یاد وایرس له وجې د ناروغانو شمیره 1,000,000 یا 10,000,000 ته قابو شوي. یار دیوی په دې اونۍ کې اټلی د نړۍ لسم هیوادو چې پکې د کرونا وایرس د 10,000,000 یا 1,000,000 نه مثبت پیښې اوریدلې وي. وس مکسیکو به یو لسم هیواد شي په دغه نوم لړکې. هندوستان د 8.1 میلیون یا 8,000,000 قضیو سره په امریکا پسې په دویم نمبر دی. په دریم نمبر برازیل دی چې پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې د 15.8 یا 8,500,000 نه زیاتې شوي. فرانس په دغه نوملړ کې سلورم ځای لري چې پکې د کرونا وایرس کې سونه د 2,000,000 یا 40,000,000 تقابو شوي. بیا روسته چې پکې مثبت پیښې 1.9 میلیون یا 19,000,000 تر رسیدلی. هغه هیوادونه چې پکې د کرونا وایرس له وجې د ناروغانو شمیره د 1,000,000 یا 10,000,000 نه اغوختي پکې سپین، برتانیا، ارجنټینا او کولمبیا شامل دي. د خالی یا شنبه د ماسپخینه پوري په ګرد د نړۍ کې د کرونا وایرس نه د ناروغ شو خلکو شمیره 15 کروڑه او 15 دیرش لک نه غوښتی ده. او د جان هاپکنز په هنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې ټول نړۍ کې 3.3 میلیون یا د 14 لک نه زیات خلک مړه شوي هم دي. بلخوا د جمعې په ورځ د امریکا یو کمپنی مایکروسافټ ویلي چې هیکرانو کومو ته چې د روس او شمالي کوریا ملاتړ حاصل دی په وروستیو میاشتو کې هڅه کړې چې د درمل جوړولو شرکتونو او کووډ 19 یا کرونا وایرس د څېړونکو څخه د ډیټا یا معلومات پټ کړي. د ټیکنالوژي د غلوي او مشهور شرکت ویلي چې ډېر سایبر یا انټرنیټي حمله یې د ناکامۍ سره مخ شوی، خود هغو کسانو یا سایبر حملو په اړه جزئیات شریک نکړل کوم چې کامیاب شوی دی. مایکروسافټ ویل چې ډېر هدفونه یې په کینیډا، فرانس، هند، جنوبی کوریا او امریکا کې وو.
د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې ده د یوې ادارې چې د امریکا نظر سرګندوي.
تنزانجی واکدارانو د حکومت د مخالفینو خلاف کاروایې شروع کړې دي، ځکه چې دوی د نوو انتخاباتو کولو مطالبه کړې ده او په 28 اکتوبر د نقصونو او د غلطونو د شوو ډکو صدارتي انتخابونو خلاف مظاهری شروع کړې دي. لوی مخالفه صدارتي امیدوار ټنډو لیسو د اخباری خبرونو مطابق نیولې شوی او خرست بیا پرې خوده شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې پټګوټو روکېدو او سیاسي گرفتارو او د انتخابونو په دوران کې د شر فساد په واقعاتو فکرمن یو. موږ د تنزانیا حاکمانو ته غږ کوو چې په انتخابونو کې شوی غلطه سمې کړي او د عامو خلکو خلاف د طاقت د استعمال د الزامونو پوره پوره جواب وکړي. د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بدعنوانو الزامونه په جمهوری اقدارو د عمل کولو د تنزانیې د لوز پر ضد دي. د تنزانیې انتخابي کمیشن په صدارتي ټاکنو کې د صدر جان ماګوفولي د کامیابۍ اعلان کړی دی، خو د دې د نتیجو خلاف د احتجاج کوونکو په گرفتارو، ووټونو کې د درغلو کېدو او د شر فساد په واقعاتو کېدو امریکا فکرمند ده. امریکا به ټولو فریقو ته د صبر زغم نه د کار اخیستو او د اختلافاتو په روغه ساده د اوارورو وینا جاری ساتي. د تنزانیې واکدارانو له پکار دي چې د فوج لخوا ووټونو کې د ټګوټو روکېدو او په خلکو د تشدد کولو د الزامونو تحقیقات وکړي او دا خبره یقیني کړي چې انتخابي امیدواران انتخابي جګړې اواري کړی شي. امریکې د تنزانیې په حکومت غږ کړی دی چې د ټولو خلکو د بشري حقونو او د بنیادي ازادو خاطر اوساتي چې پکې د رائے خیال د ښکارا کولو او د خلکو په امنناکه ډول خپلو کې د راغونډېدو ازادي هم شامل ده. دین علاوه حکومت دې د انټرنیټ ازادۍ له وده ورکړي او معلوماتو ته د هر چا د رسیدو لارې دي پرانی دي. امریکا به خپل ملګرو سره په شریکه په مناسب وخت په هغو خلکو د ویزې د بندیزونو په لګولو غور کوي چې د بشري حقونو د وهنو ګناهګار دي او په انتخابي عمل کې مداخلت کړی وي. نائب ترجمان براون خپل بیان کې دا ویلي دي چې د تنزانیې خلک لکه د نور ملکونو د خلکو په شان د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدهی حکومت د قانون تر مخه د یو مساوي سلوک او بغیر د سویری د خپلو حقونو د استعمالولو حق لري. د تنزانیې او د امریکای د تعلقاتو د خپاتې کېدو لپاره دا ضروری ده چې د تنزانیې د سیاسي عمل د ټولو فریقو دی پوره پوره نمائندګي وشي او چې بنیادی ازادۍ ورته حاصل وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.